غادي قنات ورنو په دوام کول زمو په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کول په ریکمنډیشنو کې زمو ستونزه وي خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه په خورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زه راواخلم له استادانو څخه نو ځوانانو ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ په څلورم کې به کامیابیږي لاره یې درته پیدا کیږي او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه
ننګیالی اتل وایي د اسکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي
دوه رقمه دي خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه غو دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز یې سې دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ ده په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي او زموږ تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی هر یو پکې فوق العاده کیسې لري هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وي بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي یا مثلا د سپورت یو هغې جوړ کړی دی دوی ډېر ښه هغه لري دا باید جوړ شي د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کیږي دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات تور یا زلزلې متواترې دي دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه نو دا به کمیټې د پاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې لشا ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم وو
هر بورسیا پروگرام خپل ځانګړې پروسی لري مثلا کتا سی د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماسترۍ د پاره غته چې دوه کاله تجربه غواړي باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي فرق دي خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې او یا اصل نه وي په دې کې هم باز بورسیا پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي یو اړتیا شي ټول بورسونه کې مهمه ده د انګریزي شوبې ده تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي اوسئ خپل اکثره ځوانان نه پښتنه کوم چې کله دی د بورسیا پروګرامونو په اړه ما نه پښتنه کی نو ما ورته مې انګریزي څنګه ده ما ته چې گزاره کی نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه غټل کیږي تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندوم نو کول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو چې مقاله ولیکي تاسو او دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي بل دا چې باز بیا معیارونه لګ ډیر سخت مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي خدا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لسانس په برنامو کې بل خصوص هندستان او پاکستان یو دونو کې کوم بورسونه یې پاغه کې به ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان خلې خو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کم استثناءات شته دی بل اکثر هوا دونو په هغه ځوانانو باندې پاغه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شنو په دې برخه کې بیا اړین ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنې دي بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دا ځوان چې نن د ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درې دلې ډېر زکړې نه دی کړي خو ډېر فعال دي نو کته په باندې پنګ چونو شکې دي چې د الله زیات فعال شي لبه د مرغ زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګ وخت نا وخت د بورشه پروګرامونو زغلم شریکوم نور دوستانم پرې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی ځان نه پازابې شي دوی لار شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لسانس په گشته ده کنه شته ماستری په گشته ده کنه شته انګریزي خو په کاري کني نو چې کله د بورشه پروګرام راځي اړتیا ده ته چې تاسو خپل لار شي لنک کلک کی بیا پانے تلاڑ سے معلومات ترلاسه کی بیا غختن لیک ولے گی
غختن لیکو نہ ہم مهم وی د بورسن لپارا کومه مهم خبر دی چکلا یو غختن لیک کلکل کی هغه ته پاموشی
مهم ادا ده چې تاسو د پختنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوی کی مثلا کتا سین د پختل کی چې قدرتون کی پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثر غختن لیکونه چې ردیږي په دغه پختنې کې ردیږي چې ورته جز غواړم راتون کی موین وزیر شمه که سید موین وزیر شي بده خبر نه ده لوی فکر ده سید څنګه دا څنګه جواب دی نشي ویلای اول قدم کی هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسې نو مهم ده چې تاسو مشخص لستون کی تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زده زکړې وکم زده کول شو په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې کار کولای شم نو مهم ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ رسیدونه مخکې تاسو باید معلومه شي په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتلونکي کې څه پلانونه لرئ تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو امتحان څه ډول وي یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي څلور ځوابه سوالونه وي که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ
فرق کوي اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنا چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتئ د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړئ هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان دی د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلتس اخلئ خو معیاري امتحانونه وي د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ پریکټس وکړئ ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته عیار کړئ په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي د ګرامر په اړه وي په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو موضوع درکړئ او تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ مثلا تاسو وایئ چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکولی شئ دا موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډې کړي تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق امتحانونه خو د شا چې انګریزي زدی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي هغوی دپاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ودا دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی ز خبرونه
سلام او ورځ مونیک مرغه لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته مو هر کلی کوم نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو تاریخ مضمون وړاندې کوو د دې خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسه په همکارۍ چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي اوس هم د لسم ټولګي تاریخ پلسم ټولګي کې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم له څلورو یارانو د یو ژوند او مبارزه ولولو نن به د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په اړه ولولو چې څنګه په اسلام مشرف شو او د جنگي فعالیتونو تر څنګ د خلکو د ملاتړ او اعتماد ترلاسه کولو لپاره څه وکړل د درس ډیره برخه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پر خلافت ورچوله ده
په دې لوست کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ د نسب شخصیت بریاو او د هغه د خلافت د لاسته راوړنو په اړه معلومات ترلاسه کوو لومړی رزو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ په باره کې مهم او اړین معلومات ترلاسه کوو د اسلام دویم خلیفه او اصلي نوم یې عمر بن خطاب او د فاروق او عادل عمر په نومونو ملقب دی د عام الفیل په 14 کال د قریشو په یوه شاغلې کورنۍ کې نړۍ ته راغی په نهم نیکه کې یې د نسب لړۍ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته رسیږي د بعثت په ژوژم کال د اسلام په مبارک دین مشرف شوی کله چې د اسلام راوړي خپل مسلمانېدل یې ښکاره او اعلان کړه او هم د هجرت پر مهال په ښکاره اعلان وکړي چې هجرت کوي که څوک ورسره حساب لري او یا غواړي چې زوی یې یتیم او مېرمنې یې بې خاوند شي زما پسې دې راسي دا د ده د جرأت او د ده د زړورتیا ښکارندویي کوي ده هغه ترڅنګ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزاګانو کې ګډون کړی وو او له حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره یې له هیڅ ډول مرستې څخه ځان نه دی سپمولی. لومړی خلیفه وو چې په ټولو کارونو کې له هغه څخه مشوره اخیسته. کله چې لومړی خلیفه ناروغ سو له صحابو سره یې مشوره کوله. رازو د هغه څخه وروسته فتوحات د مسلمانانو د دویم خلیفه د خلافت دوره یوه روښانه او له بریاوو ډکه دوره وه. د نظم، انصاف او عدل له مخې د اسلام په تاریخ کې یې ساری نه لري. هغه بریاوې چې د امیر المؤمنین د حضرت ابو عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په لس کلنه دوره کې ترلاسه شوې د امویانو او عباسیانو د دورې له ټولو بریاوو سره برابرې دي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فتوحات په ختیځ کې تر ترکستانه او خراسان په او په لویدیځ کې تر لیبیا، په سویل کې تر سودان او په شمال کې د شام او تور سمندر کې تر وروستیو پولو پورې ورسېدی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نهاوند او قادسیې د جګړې په پایله کې د فارسي امپراتوري له منځه یووړه او فارس یا ایران خلق یې د اسلام په دین مشرف کړ. رازو هغه کوم کارونه وه چې عمر فاروق رضی الله عنه په خپل وخت کې ترسره کړه؟ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت پر مهال د بصرې او کوفې ښارونه ودان سول او ډېره پراختیا یې ترلاسه کړه. پلونه جوړ سوه، کالانونه، نهرونه وایستل سوه، منظمې عسکري ډلې رامنځته سوې، د بیت المال منظم سو او له اسلامي امارات د هر ولایت لپاره والی وټاکل سو. د ښځینو او بېوسو څخه مالیات په هغه وخت کې هم نه اخیستل کېدله. د عمر فاروق رضی الله عنه مړینه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له لس کالو او پنځو میاشتو خلافت وروسته د هجرت د درویشت هجری کال د ذوالحجې په اووه ویشتمه نیټه د مجوسي ابو لولو له لورې په شهادت ورسېدی. د هغه د خلافت دوره د بریاوو، نظم، عدل، انصاف، برابري، سوکالي او د ژوندانه د اسانتیاوو د تامین له پلوه د اسلام په تاریخ کې یو روښانه دوره وه. بلخ دا چې حضرت عثمان رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په اړه داسې وایي چې حضرت عمر رضی الله عنه سختګیر دی خو زموږ په منځ کې د خلافت لپاره وړ بل څوک شتون نه لري. یعنی یوازې دا نه چې دی څومره سختګیر و او ټینګار یې کوي، د هغه تر څنګ د یو ډېر ښه مشر، خاکساره او زړور انسان هم و.
په درس کې پر دې پوه شو چې د عمر فاروق د خلافت په مهال د ده د خلافت تر لاندې سیمې څه ناڅه آرامه وي او همدا ثبات او آرامي د دې لامل شو چې حکومتي تشکیلات منظم او خلکو ته د خدمتونو وړاندې کول هم ډېر شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته واګی است. د ولسم ټولګي په تاریخ کې نن هند په نوې پیړۍ کې بیانېږي. په دې درس کې به ښوونکی موږ ته په هند کې د قدرت جوړښت بیان کړي، په دوام به د بابریانو د واکمنۍ څرنګوالی مطالعه شي او په دې به پوه شو چې د ختیځ هند کمپنۍ په هند کې خپل نفوذ او قدرت څنګه پراخ کړ. ښوونکی همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوي.
په دې درس کې به موږ د هند په باره کې پوه شو چې په هند کې بابریانو څه ډول حکومت رامنځته کړی و، دوی په کوم ډول باندې پر هند کې حکومت کاوه، د دوی د واکمنۍ په دوران کې هغه کوم ځایناستي و چې واک ته رسېدل، او همدارنګه د هند په باره کې به پوه شو چې هند د نړۍ د نورو هیوادونو سره څنګه اړیکې درلودلې. لمړی راځو د بابریانو یا هم ګورګانیانو په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. لومړنی کس چې په هندوستان کې د بابریانو د لړۍ بنسټ ایښی و هغه ظهیر الدین محمد بابر و. د ده نسب و تیمور ته رسیږي. دی پخپله د تیمور پخپله په مغلو پورې اړه لري او په همدې دلیل باندې تاریخ پوهانو له دې څخه سرچینه اخلي چې بابریان د هند د ګورګانیانو او یا هم مغلو په نامه هم یادیږي. د دې تر څنګ ویلی سو چې بابر واک غوښتونکی شخص و. وروسته د افغانستان د ځینو سیمو د نیولو څخه د اراده وکړله چې د هندوستان ځینې سیمې او یا هم هندوستان به هم نیسي. نو ده خپل کوششونه شروع کړل او 15,000 یرغلونه وکړله چې بیا وروسته په ډیلي کې دی په دې توانیږي چې د هغه وخت هغه ډیلي بادشا ته ماته ورکړي او نور ډیلي ونیسي. د دوی دغه دوره یا د واکمنۍ دغه لړۍ 171 کاله وغځېدل او د دې تر څنګ شپږ لویو ګورګاني یا هم ویلی سو بابري پاچاهانو په هند کې حکومت وکړي. بابر یوازې دا نه چې واک غوښتونکی و او د ځینو سیمو د نیولو لپاره یې اراده درلودل او د هغه نیولو کې یې کوښښ کوي. د هغه تر څنګ بابر با تدبیره پو او زړور سړی هم و. د دې سره سره په هندوستان کې چې ژوند یې کوئ بیا هم دته هغه سیمې چې په افغانستان کې نیولې وې لکه کابل او نورې سیمې دته ډېر ګران و. یعنی د کابل ولایت دته ګران و. بابر مخکې له مړینې څخه کله چې دی مړ کېږي دی خپل وصیت کوي چې د ده قبر به د کابل په باغ کې یا باغونو څخه په یوه کې شخ کېږي. چې وروسته له 4 کلنۍ پاچاهي څخه وروسته دی په 9 کلنۍ په عمر مړ کېږي او د ده مړی له هندوستان څخه بیرته و کابل ته راانتقالیږي او په هغه باغ کې چې د ده خوښ و او همیشه بې خوښه وي هلته شخ کېږي. د بابر زایناس هغه وخت چې بابر مړ کېږي او د ده پر ځای د ده زوی واک ته رسیږي. د ده د زوی نوم همایون و. همایون هم هوښیار او فرهنګي او پوه کس و خو د پلار په څیر نه و. یعنې هغسې پوځي پوهه یې نه درلودله او همایون 10 کاله په هند کې حکومت کوي. په همدغه وخت کې بیا په 1415 میلادي کال کې د شیرشاه سوري په نامه یو تکړه افغان چې کله ویني چې همایون په حکومت یې په هند کې ګډوډ دی او اوضاع یې سمه نه ده نو دوی د هغه د دې حالت څخه ګټه اخلي او د همایون پر ځواکونو باندې حمله کوي چې په پایله کې د همایون ځواکونه ماته خوري او په دې توګه افغانان یو ځل بیا په هند کې واکمنۍ ته رسیږي. همایون چې کله خپله واکمنۍ د لاسه ورکوي او شیرشاه سوري په دې باندې بریالی کېږي چې د ده څخه واک واخلي او خپله ځان واکمن جوړ کړي نو بیا شیرشاه سوري د هغه ځای څخه د هند د پرېږدولو اراده کوي او د ایران صفوي دربار ته ځان رسوي. هلته ځي. نو په دې وخت کې چې شیرشاه 14 کاله واکمنۍ څخه وروسته د شیرشاه مړینه د دپاره یو بل فرصت جوړیږي تر څو د دغه ګډوډې وضع څخه استفاده وکړي او د صفوي حکومت په مرسته باندې یو ځل بیا د دویم ځل لپاره د هندوستان پر تخت باندې پاته سي. نور نو بیا دلته د افغانانو د واکمنۍ دوره هم ختمیږي. د همایون لمړنی څخه وروسته د همایون دوم ځل واکمنی ډېر دوام نه کوي. د شپږو میاشتو څخه وروسته د نور مړ کېږي چې وروسته بیا د ده زوی جلال الدین محمد اکبر د هند پاچا جوړیږي. او دی جلال الدین محمد اکبر دی یو ډېر زړور سړی و. همدارنګه یو تکړه او هوښیار سردار و. د یو بل هوښیار وزیر هم درلودی چې ابوالفضل علامی په مرسته د هغه د هیواد ټولې چارې منظمولې او ترتیبولې. دوی د خپلو خلکو سره ډېر خواخوږي و. د هغوی د اسانتیاو لپاره یې ډېرې هڅې کولې. او اکبر د هندي کورنیو خواخوږي زیات او همدارنګه د جزي قانون لغوه کی. بیا وروسته د راجپوتی هندوی سره واده کوي او د اکبر د یو پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ لاس واکمن کوي. نوموړی وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر او سند حکومتونه هم لاندې کړي. اکبر پاچاهي په پای کې په 1014 قمري کې او یا هم په 1415 میلادي کال کې له 500 کلونو پاچاهي وروسته مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر لمړنی وروسته بیا د زوی جهانگیر واک ته رسیږي. د اکبر بادشاه څخه وروسته د زوی چې د جهانگیر په نامه او له یو راجپوتي مور څخه زیږېدلی و د هندوستان پاچاه جوړیږي. دی تر یو حده پورې د خپل پلار هغه اصلاحات چې راوستلي و هغه ته دوام ورکوي. او خود د په زمانه کې د انګریزانو یو بل کار دا چې د انګریزانو سره د سوداګری کولو اجازه ورکوي او انګریزان دې ته پروژې چې راسي تر څو دوی سره سوداګري وکړي. او په دې بهانه باندې انګریزانو هم په هندوستان کې نفوذ کوي. او همدارنګه د دې په زمانه کې د ایران پاچا شاه عباس صفوي هم په کندهار یلغلونه کړي وه. کله چې دغه شاه عباس صفوي کندهار باندې یرغل کوي او د کندهار کې چې هغه وخت حکم کوونکي وه د هند له پوځي مرستې څخه ناهیلې سوه، نو په دې وخت کې کندهار بیا یو ځل صفوي ایران ته پاته کیږي.
د ختیځ هند کمپنۍ د نفوذ د څرنګوالي په باب مو دا ولوستل چې کله جهانگیر په هند کې پاچاهي ته رسیږي نو په دې وخت کې د یادې کمپنۍ عناصر د سوداګرۍ په پلمه هلته خپل نفوذ پراخوي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې هم د دولسم ټولګي تاریخ بیانېږي. د جغرافیه په درسونو کې موږ د ایران د جغرافیایي موقعیت په باب ولوستل. نن به د ایران د تاریخ یو پاڼه راواړو. د ایران د تاریخ په برخه کې لومړی د دغه هیواد فرهنګي مسایلو ته یوه لنډه کتنه کیږي. په دوام به د پهلوي حاکمیت بیان شي او دا بولولو چې په ایران کې انقلاب څنګه رامنځته شو.
د نن ورځې په درس کې به موږ د ایران اسلامي جمهوریت، د پهلوي دورې، د قدرت د مهمو پیښو او د اسلام د اسلامي انقلاب د لاملونو په هکله معلومات حاصل کړو. لومړی راځو په دغه دوران کې د ایران اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ټولنیز حالت د قاجاري دورې په پیل کې سډولو په بحث وکړو. د قاجاري دورې په پیل کې د ایران اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت مخ په وړاندې روان و چې د یو لړ تحولاتو او بدلونونو لپاره په ایران کې لاره پرانستل. په ایران کې د وروستنیو کلونو پیښې له دوو خواوو کورني او بهرني حالاتو څخه متاثر و. په بهرني برخه کې باید وویل شو چې هغه دوه هیوادونه یا هغه لوی هیوادونه چې عبارت له روس او انګلیس څخه و د ایران پر اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت باندې زیات اغیزه کړې وه او د قاجاري دورې د ایران اقتصاد توان یې مخ پر کمزورتیا روان کړی وو. اقتصادي وضع په همدې خطر له منځه تلله او خرابېدل ورځ تر بلې، ځکه چې دوی له نړیوالو سره په اقتصادي برخه کې سیالي نه سوی کولای. پر دوی باندې هغه بندیزونه د دې لامل سوه چې د دوی هغه کسبکاران او ماهره کسان چې دوی په هیواد کې درلودله خپل کسب په کراره کراره سره پرېږدي او بېکاره پاتې سي، ځکه د دوی تولیدات یوازې په خپل هیواد کې سوداګري درلوده، نور دی نسوی کولای چې له بهرنیو سره سوداګري وکړي. او دغه یوازینی لامل چې د دې اقتصاد ته غټ تاوان رسولی. د هغه څخه وروسته زیات پاسونونه رامنځته کیږي، پاسونونه کیږي. تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته په ایران کې سیاسي، اقتصادي او اداري ګډوډۍ، په روسیه کې سوسیالتي نظام راتګ او ګاونډي هیوادونو ته یې د خپروي شتون، په ایران کې د حاکمه وضع څخه د بېلابېلو پاسونونو رامنځته کېدل یو ښه دلیل ویلی سو. او د ملت سرتاسری ناخوشي، ځکه ملت په دې باندې نه وکاني او دا یې نه خوښول چې د یو هیواد په شاوخوا کې د سوداګرۍ لارې بندې وي. دا ټول هغه څه وو چې د کب د میاشتې د درېیمې نېټې د کودتا لپاره یې لاره برابره کړه، او د دې کودتا مشر رضا خان وو. رضا خان په لومړي سر کې په ایران کې د دفاع وزیر و، بیا د هغه څخه وروسته د پوځي قواو مشري دنده ورپه غاړه کیږي. رضا خان د شاه په غایب کې په اروپا کې اوسېده، چې په اروپا کې اوسېدی خپل ځواکمني ورځ په ورځ یې ټینګول، او کوشش او هڅه یوازې دا وه چې په پراخو تبلیغاتو سره دا وشي چې احمد شاه د هیواد د برخلیک په اړه کوم پروان نه لري. د رضا خان د واکمنۍ په دوره کې هغه مهمې کړنې چې د ترسره کړې، لومړی د منظم پوځ جوړول وه، د ښارونو جوړول، د املاکو ادارې رامنځته کول، د ریلګاډۍ پټلۍ جوړول، د محکمو جوړېدل، ټولنیز اصلاحات راوستل، دا له مخکښي او مهمو کارونو څخه وه د رضا خان وه. د دې وروسته محمد رضا شاه پهلوي واک ته رسیږي. محمد رضا شاه پهلوي د رضا شاه پهلوي زوی او د پهلوي کورنۍ دویم بچا وو. هغه په 1928 لمریز کال کې په تهران کې زیږیدلې، لومړۍ زده کړې په پوځي ښوونځي کې او لوړې زده کړې په سویس کې بشپړې کړلې. رضو د محمد رضا شاه پهلوي د سلطنت له مهمو کارو څخه ځان خبر و. تر ټولو مهم کار یې د ایران د نفتو ملي کول و، او د ډاکټر محمد مسعود په مشرۍ ترسره سو دغه کار. د هغه تر څنګ د نور مهم کارونه هم ترسره کړل په ایران کې، چې عبارت له د ملګرو ملتونو د ټولنې سره د ایران اسلامي جمهوریت یو ځای والی و، او د هغه تر څنګ د لومړي ځل لپاره د تلویزیونونو د دستګاه رامنځته کول، د مرکزي بانک جوړول، د نالوستو پر وړاندې مبارزه، د سنا او شورا په مجلسونو کې د ښځو د انتخاب حق، او د لویو سړکونو جوړول. د دې تر څنګ د نور کارونه هم د ایران لپاره وکړله، خو په دې لوست کې موږ یوازې هغه مهم کارونه همدغه درته بیان کړله.
د رضا شاه د کورنۍ د پاچاهۍ په سلسله کې پر دې پوه شو چې محمد رضا شاه د کورنۍ اقتصاد په برخه کې د ایران نفت ملي کړل، او په بهرني سیاست کې هم دا وکړل چې ایران یې د ملګرو ملتونو له ټولنې سره یو ځای کړ.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د روانې اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، د نننی درسي ساعت په پای کې مو لستاسو غوښتنه داده چې د ښوونکي له لوري بیان شوي درسونه یو ځل بیا د کتاب له مخې ولولي او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومئ. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
که
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی دا کورانی لغری سر پس دکرو که مرست کوی لمش سر پر داغ واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پر جغیز برنه را تخپل پیغامون پریش دی. دا واتساب شمیره دا 00420221240601. یو زلبیا 00420221240601.